و به کشورشان برگشت دادند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خوسا کال د طالبانو سره محکمې له سعودي یو ورځ وروسته د زلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یو ورځ په ځان سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې ترې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغه ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت له ټی ټی پی له لوري د اوربند اعلان پاره سند دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال د پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپله اکثر بریدونه له افغانستانه پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکراری وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تیره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداری وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیره ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دغه رسنۍ ادعا کړې چې دغه برید د اوګلیدار ښار ته څیرمه شوی چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دوه ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسي خبریال هم وژل شوی و. د روسي ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 10 روسي خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې به لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته یې پولیس ګمارل.
د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مو هم اخیسته.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپله ځان ته نشو اخیسته، ډیره مشکلات ده.
افغانستان ته له پاکستانه راغلي یو شمېر کډوال بدې ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي هم بېځای شوي وو، خارجي بېځای شوي هم راغله. هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ.
او جرمني غواړي یو شمېر افغان کډوال ازبکستان ته ولي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لای اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي، په دوهم نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې د تیرې یوې اونۍ پیښې پکې څیړل شوي او ارزول شوي دي. راځو د دې سات د خبری ټولګې لومړی راپور ته. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ پیل شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د اختر ورځ اعلان کړې ده. وروستیو ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیلونو، کمزور اقتصاد او وزګارۍ د اختر خوښۍ کمرنګه کړي. تفصیل له صفي الله ستانکسي.
ډیر کم پیښ شوي چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتي سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته یې ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانع له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوږنوونکو ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي دا اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی راډیو ته وویل،
قربانۍ تاوان نه لرو، موږ د ښکاري ځان ته سپلای ځان ته پله کرا د بل پوښ تاوان نه، موږ د قربانۍ واته زر لس روپۍ وروکې مال کې هغې تاوان موږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څو اونیو کې سختو سیلونو وځپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارده مخه له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ و، لا پسې ترینګلی شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورته وې، سیلونو تخریب کړي او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې وروستیو طبیعي پیښو او د غراز بیکاری د اختر رنګونه ورپیکه کړي دي. بل لور ته د افغانستان یو شمېر خلک وایي چې دوی سږ کال تر ډیره د څارویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچې میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچې میوه او نور اړین توکي هم نه دي اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړینو توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار، پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره دې بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی و، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې په څه واخلو. ومولی دل سک کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15-20 زرو پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانۍ تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د ښکالي ځان دګو سپلې ځان دګو پله کرا د بل پوش تاوان نه. موږ د قربانۍ 10,000 روپۍ وروکې مال کې هغې تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سږکال بازارونه ډېر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي رادیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش نخود، په کشمش نخود کې خلک درس هغه مامیز او چنې خوښیي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو، اوس هم د افغان کډوالو په اړه یو راپور راغلو. هغه دا چې جرمني او ازبکستان غواړي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې جرمني یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته لیږي او بیا به له ازبکستانه دغه کډوال افغانستان ته ځي. جرمني وایي دا کار د دې لپاره کوي چې دوی نه غواړي په دې مسله کې د افغانستان له حکومت یا طالبانو سره ځان ښکیل کړي. تفصیل له صفي الله سانیکزی اورو.
د جرمني شپیګل مجلې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد یو پلاوی 13 میاشت ازبکستان ته تللی و، څو هغه هیواد ته له جرمني د ځینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلیږلو موافقې ته ورسیږي. د جرمني حکومت که څه هم رسمن په دې اړه خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولیږي، څو وروسته له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوره کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی وروسته له هغه سفر کړی چې په وروستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان اتباعو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونې پیښې وشوې. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر د جون په لومړیو کې ویلي و هیواد یې د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جون په 1 په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي و چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله من دی وکولی شي د افغانانو د حقونو د تامین لپاره له ډیپلوماتیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي چې افغان اتباع له نامعلوم برخلیک سره مخ نشي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې وروستۍ څو اونۍ له تاوتریخوالي ډکې پیښې کیږي. یکشنبه په همبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د برید هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتره لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو ووهه او مړې کړه. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې 3 نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. تېره سې شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یوه 30 کلنه جرمنۍ ښځه په چاقو وهلې او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 1 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. بریدګر په خپله هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بسترې ده. د 2020 کال په دوبی کې واکته د طالبانو له راتګ وروسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراوه، خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم پیښې سخت په غوسه کړی و، د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل که خطرناک مجرمین آن له سوریې او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشې کړي، د یو شمیر نورو زنداني فعالینو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې په لارو. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوي دي. د طالبانو حکومت سموده وړاندې صدیق الله افغان خوشی کړ، خو احمد فهیم عظیمي لا هم په دې تور بندي دی چې د روبوټ جوړونکو انجنونو سره یې د افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمي یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسنادو او شواهدو پرته بندي کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمي پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمي د رژیم پر ضد ښځې هڅولې دي؟ که لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمي په دې تورن دی چې نجونې هڅولې چې له افغانستان ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولې دي؟ هیڅ هم نه لري، نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمي خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمېر نور فعالان له اسنادو او شواهدو سره نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوي دي. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړي په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا عادي خبره ده چې یو معترض ښځه چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو، ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی و ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نوموړي چې نه یې غوښتل خپل هویت په ډاګه کړي ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له ذهني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو د ته چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له پاکستانه راستانه شوی ناوړه اقتصادي ستونزې لري او دوی او استازي له حکومت نړیوالو موسسو او خلکو غواړي چې لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستانه اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم له لارې خپل هیواد ته ستنی شوي، چې ځینې په عارضي کیمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شانباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شوو کډوالو ته له نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاندي او هغه خارجي موسسو ته پنخه کاندي او خارجي موسسې د هغې سره کومک وکاندي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر اوسه تر اوسه پورې د تورخان د لارې 25,204 کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روان یم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2,000 لم ورکړي دي، چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته څیرمه د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره راځو د دې پروګرام د خبري ټولګې پای ته. وړاندې درته یو اختریزه سندره لرو او دغه راز به په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام واورئ چې د تیرې یوې اونۍ پیښې پکې څیړل او ارزول شوي. وسم پام وکړئ ساسو پیغامونو ته.
ستاسو ل پیغامونو
جنو راغه د لمن ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجارت خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه مې ومني په دې لمړی جمع چې شبه یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنجوالي سوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم، د زما اواز د لوړو چارواکو پورې ورسوي. دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنګونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي، نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې جرم ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وا میاش پنځه سي دوه مورز دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونه سي. مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، د دربدري ډېر سوي دي، د بي خو بي وزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندۍ په پرتله، که سره کې زوای مختر روان دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم، د دکان مالداران څخه پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي چې دا خو ګراني ده. مخکې به 1500 کالداري یو کور ولیدلی د بسته کور سرمایه وه، اوس به 1500 کالداري په هم اصلاح به درته وایم چې یوه کوټۍ سګریټ یا د خلته نسوار نه پکېږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسات چې څوري به مریضي پراپسې، څوري به یو کور مشکلات پراپسې.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او خوراکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبورې دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سوي او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسته راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او له دې هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک یې بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکاو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل خو غرب هیله من شوه چې طالبان به د ملګرو ملتونو د دوهې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوهې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بې له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
کچری طالبان د امریکای بلاک په طرف سي تبيده چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړی. خو کچری د روسی بلاک په طرف زینو د اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې د مرستي کومکونه او ټول امکانات امریکا ورته نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځی د انجونو په مخ د خونځې او تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس رسیدلې خو خپلې زر ورځې وشو چې د خونځې په اړه د هیڅ غږ نه دی اورېدلې.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت لرو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعده د بیا انسجام اندېښنې. د القاعده نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللی. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دوی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی مشي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوهې را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناسته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې مو د وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوهې د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره خودل شوې و. خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
تاسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ سوا په ان باندې شاید د اجنډا بدلو لپاره ډېره جالبه نه وه او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید په غشانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادې دوی نشي پوره کولی که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کیدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان یې د لاسه ورکړي، ځکه چې په هغه ورځ کې که دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره سې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه سي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښیي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې د یوې اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بله لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټور وسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلی چې طالبان به د دوحې را روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ وره نغلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوحې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوحې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لا روښانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوي دي.
دلته باید طالبان نرمخت وښیي که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپله دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې یم که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپلو افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوحې پخوانی تړونو او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کېږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کېږي او به ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ ستاسو په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړې، 111 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپلې سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دغه په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختل روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زور ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلمو قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمېر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامي او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه یې پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې یې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطر نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دي رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمان خپله هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پي پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پي قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پي پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمان دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوې خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمان کموږ را واخلو د افغانستان د اوسنۍ کمی بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس د دشمن سره د
تر هر چا زیات کومک کول. دا افغان دشمنی په والله باندې تر ډیر حد پورې دا سړی تللی دی او د زموږ د ډیرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خواني مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند پر اړه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استازي خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبان سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو پر اړه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلې دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویلې چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي زمنګ او ستاسي حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سر به اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کېناستل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن یې ورته وسپارل. نن راځي روایت بدلې خو که چېرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبرو ته وګورئ دوی ټول دا مني چې دلته دیته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل بحث دی خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول پړه پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او اته د جمهوریت په زیرو استاد او په سیاسي راجول کیږي. ولې په ټوله کې واقعیت هم ده چې امریکا چې کومه جفاد افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړی او هغه اعلامیه چې په افغانستان کې وکړه دا به ټول عمر افغانان ته په یاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرنیانو باندې ملا ونه تړو که هغه طالب دی که غیر طالب دی. زمونږ او ستاسو دپاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بې له شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلی دی، د هغه مفسدو چارواکو نه د ټولو زړه چاودلی دی. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولس ته مخه وکړئ، د ولس ته مشروعیت واخلئ، بعد د هغې که چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولی چې تاسو سره یو ځای کار وکړي ولې نه چې د تلپاتې سولې دپاره که غیر طالب دی او طالب دی سره په ګډه په یو میز باندې کینی خبرې وکړي او یو سوله رامنځته کړي دا یو ډېر ښه اقدام دی.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمنی د خارجه وزارت ویان د ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړې او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو ښارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږۍ لارونه نکړي دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیره ونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنی مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعدې په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدې او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرف کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا 80 کاله خودلی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری.
پر ټولو افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دی. نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
سم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 268 پیغلو او ځوانانو د ډله ییز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له څو کالو راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بې وزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا وارې ننګرهار کې د 130 جوړو یا 268 پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوې عزوم ته یې د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړي دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب د هغو خسرګنیو په قانع کولو هم بوخت و چې پر زمانو یې لوړ ولورونه ایښي وو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییزو واده د مراسمو په خاطر 230 خسرګنیو خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیره اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي وو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو لمنځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخښنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دغه بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سری پل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیف قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه. خو دغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلې ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالي خبري. د جنوبي افریقا یو پلار او زوی د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یو بل ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینه منورې پر لور خوځیږي. خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نور کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم څلور څلوېښت درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په شپاړس ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسي ګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوې دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکه مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغو خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیټ ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکه افغانستان د 10,000 حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټه مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشهیي اکوریم پکې نصب دی. د ډیجیټلي هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویشت سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادېږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100,000 وګړي تګ راتک لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.